دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې په بار دل کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ وسلوال نشته روانه ده چې لږ تر لږه دربشت کسان پکې وجل سوي دي بلخوا په پاکستان کې د سلیم شهزاد د وژنې پر ضد د خبريالانو احتجاج هم دوام لري په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خپل لمړي سر کې په فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
په برادر کې د امنیتی ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ انخته شوی د خبريالانو د تحفظ یو نړیواله اداره وایي د خبريالانو په وجنه کې د هغوی کورونو ته انصاف نه ملاويږي د بشري حقوقو د سار یو نړیواله ادارې ویلي ترکمنستان او ازبکستان کې د بشري حقوقو وضع له هر ځای خراب ده د خبرونو تفصيل ریپورټونه وایي د صبح خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ پنخته کې د دیر ویشو امنیتي ځواکونو مړی موندل شوی دی د لیویس او پولیسو ترمنځ څنګه د لیویس او پولیسو او د وسوالو طالبانو ترمنځ دغه جګړه د پرون سهار راهیسې پیل شوې ده د برادر د برول اسپیټال د مړو شمیره ډیر ویش خای په دغه خطو کې یو شمیر امنیتی ځواکونه هم جوړل شوې دي د تحریک طالبان پاکستان یو بیان د دوی د امنیتی ځواکونو سره د خطو تصدیق کړي په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په دویم ورځ هم د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي په کراچۍ کې خبريالانو د مظاهره پر وخت حکومت ناغښتنه کړي د شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره دي د سپریم کورټ یو ډله جوړه کړي خبريالانو سبالا په ټول ملک کې د احتجاج اعلان هم کړي دي د شهزاد د وژنې پر تر دې دمه چا پر غاړه نه داخسته خو د هغه د کار ملګری وایي شهزاد تبا د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دړکې ورکل کړي د خبريالانو یو نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د قانون نافذ کولو په ادارو کې د درغلو لوجې د خبريالانو په وجنو کې انصاف نه ملاويږي د دې ادارې چې په نړۍ کې د خبريالانو د حقوقو په خوندي ساتلو کار کوي د 2011 کال په ریپورت کې هغه ملکونه هم خودل شوی چرته چې په روان کال کې تر ټولو زیات خبريالان وجل شوی دي د اداره وایي زیاتره وجل شوی خبريالان مقامي وو او زیات وی د سلويخت فیصدی نه زیات خبريالانو ته د وجلو وړاندې دړکې ورکل شوې وي عراق سومالیا فلپاین سریلانکا او کولمبیا د هغه هیوادونو په لیست کې دي چرته چې تر ټولو زیات خبريالان وجل شوې دي افغانستان نیپال مکسیکو روس پاکستان بنگلاديش برازیل او هند هم په لیست کې شامل دي په کوټه کې تیر ماښام د کوټې پوهنتون یو پروفیسر سبا دشتیاري نامعلومه وسلوالو پر ډزو وجلې دي د خار پولیسوای پروفیسر دشتیاري په دغه وخت کې په کور کې ورزش کوو چې نامعلومه کسانو پر ډزې وکړي د کوټې پوهنتون نن د احتجاج په توګه بند کړل شوې ده پروفیسر دشتیاري د کراچۍ اوسیدونکو وو خو ټول ژوند یې په کوټه کې تیر کړی وو پولیس زیاتوي دغه یو هدفي وجنه وه د بشري حقوقو د سارنې یو نړیواله ادارې فریډم هاوس د هغه ملکونو لیست کار کړی چرته چې تر ټولو زیات بشري حقوقو سرغړونې شوې دي په دې کې ترکمنستان او ازبکستان د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په لړ کې تر ټولو بد هیوادونه ګرځول شوې دي په دغه لیست کې بیلاروس او جنوبي اوسیشیا هم شامل دي چې اوسیدونکي د جګړې په دورشل ژوند کوي د امریکا له دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هوای ایالت کې خبريالانو ته وویل افغانان د تیرو دیشتو کلونو راهیسې جګړې زپلې دي او زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل ولس په ستونزو خبر دی او له دغه د هواري لپاره کار هم کوي په افغانستان کې د ولسی خلکو د وجنې په اړه ګیټس وویل
I think we need to go back to the reality that about 80% of the civilian casualties in Afghanistan are caused by the Taliban who are clearly now even more than before targeting civilians.
رابرټ ګیټس خبريالانو ته وویل د د په فکر که حقایق ته وکتل شي نو اتیا فیصدی عام خلک د طالبانو د لاسه وجل کیږي څوک چې اوس ته وړاندې نه زیات په ډاګه ولسی خلک وجني د برتانی ملکه الیزابت د نیپال یو پوزی کارپورل ډیپراسات پنتا د بهادرۍ کانسپیکوس ګالنټری کراس تمغه ورکړي چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو خلاف جنگیدلې وو. ډیپراسات د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د وسوالو طالبانو خلاف په یو وخت کې 1400 ګولې او 10 ګرینیټ او د یو ملي او د یو ماین چاودنه کړی دا چې په دغه وخت کې ډیپراسات خپل ټوله وسله تشه کړه، نو بیا یې د مشینګن لارې په وسوالو طالبانو ډزې پیل کړې. رپورټونه وایي هغه د دېرش زیات طالبان په هلمند کې وژلي دي. د ایوارډ اخیستلو په دغه تقریب کې پن اویل هغه دا یقین لرلو چې دی به مړ کېږي، نو ځکه یې هڅې کولې چې د خپلو وژلو نه وړاندې زیات وسلوال طالبان وژني. کانسپیکوینس ګالنټري کراس د بهادرۍ د وکټورین کراس ایوارډ نه په دویم نمبر راځي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د جنگی جرمونو عدالت ویلی سرب جنگی کماندان راتکو ملادیچ بعد د جمعې په ورځ عدالت ته مخامخ کیږي چې په ده باندې د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره خپل درخواست جمع کړي. دا فیصله د ملادیچ د سربیانه هیکته د سپارلو وروسته شوې ده. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ یې په بوسنیا هرزګوینا کې جنگی جرمونه او د ولسي خلکو په ډله ییزه وژنه کې لاس لرلو. نه شپېته کلن ملادیچ د تیر زیارت په ورځ په سربیا کې د 1400 کلونو د فرار وروسته نیول شوی دی. داو خبرونه
خبرونه مله مشال رادیو خبرې دل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په وسوال نښته کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو درویشت غړي وژل شوي دي. په پاکستان کې د سلیم شاهزاد د وژنې پر ضد د خبریالانو مظاهرې روانې دي. حکومت د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو امر کړی خو څېړونکي وایي
بھائی انویسٹیگیشن کہیں بھی نہیں جا رہی ہے، وہی حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یہ حکومت آئی ہے. اگر
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلی دواړه هیوادونه د ترهګری سره مخ دي او پر ضد همکاري ته ضرورت دی. په دې اړه د افغانستان پوځ قوي کول ته اړتیا لري.
بیخ د خبرې خدای دی چې په 2014 کې به امریکا او د ناتو قواوی د افغانستان د امنیت مسولیت افغاني قواو ته سپاري.
د خیبر پښتونخوا د وزارت حیثیت له یو راپور سره سم په دغه صوبه کې 12,000 ماشومان په نشو روږدي. په پېښور کې 12 کلن افغان ماشوم د خپل نشو حال څه داسې وایي.
بیا زرالم پېښور ترالم د کاډ کې کېنولم دلته ما اجکې ماډي کې ما پوډر روز کلا.
او د روانې خبرونې په پای کې د مرمنو لپاره ځانګړي 19 پروګرام پلوشا اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له مشال رادیو خبري راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په وسلواله نښته کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 23 غړي وژل شوي دي. دغه نښته 13 ورځ هغه وخت رامنځته شوه کله چې اورپکو د بره دیر پر یو امنیتي پوسته برید وکړي. په دې اړه به نور تازه حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال او غلام غوث مشترک چې دا وخت زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دي. غلام غوث، تازه حال زموږ د اوریدونکو سره شریک کی چې آیا د اورپکو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دغه وسلواله نښته اوس هم روانه ده او تازه مرګ ژوبلې څه رپورټونه دي؟ غلام غوث، غلام غوث که زموږ شغ اوري نو دا راته وایي چې د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ عین شته اوس هم روانه ده او د مرګ ژوبلې تازه تفصیلات څه دي؟
جی احمد شاه زمي صاحب، لږه شېبه وړاندې مې چې کله د براول تانی د پولیسو سره او د براول چې کوم هسپتال دی روغتون دی د هغې د چارواکو سره خبرې اترې وکړې او د ځایي ولس سره مې خبرې اترې وکړې، نو هغې مشال ته چې د روم نکمه انخطې روانې دي پر اول په شلتنو سیمه کې چې د پاکستان علاقه ده، نو د هغې ته درویشتو مړي چې کوم دي اول واټر هسپتال ته راوړل شو.
ډېره مننه غلام غوث مړ سره له تازه معلوماتو شریکولو.
دا مشال ریډیو دا.
ګران اوریدونکو اوس زو د یو بل راپور پر لور. په اسلام آباد کې د تښتولو وروسته د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد د جنازې وروسته د کراچي خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او د سلیم شهزاد وژنې په سختو ټکو کې غندلې ده. د خبریالانو اتحادیه له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سلیم شهزاد د وژنې په اړه دي د سپریم کورټ د یو جج په مشرۍ کې پلټونکې ډله جوړه کړي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د تختولو وروسته د پنجاب په منډي بهاوالدین کې وژل شوی صحافي سلیم شهزاد 13 ورځ د کراچي ډیفنس په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د هغه خپل خپلوانو، صحافیانو او د هغه ملګرو برخه واخیسته. د جنازې مراسمو کې شریک د شخصي ټي وي ډان نیوز ایډیټر مبشر زیدی مشال رادیو ته وویل چې د سلیم شهزاد وژنه ټول ملک کې د صحافیانو په مخ مرغونی چپیڑا دا.
اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھلا پیغام ہے پاکستانی صحافیوں کے لیے کہ وہ
دادا سخکاری دا پاکستان دا صحافیانو لپارا دادا اسٹیبلشمنٹ لخوا یو پیغام دے. ہسی ہم پاکستان دا صحافیانو لپارا یو خطرناک ملک جوڑ شوے دے. یہ واضح سلیم شہزاد سرا دا سی ونشول دا سی گنشمیر صحافیانو سرا شوی دی. دا سلیم شہزاد تختول او بیا دا حغی وجل انتہائی دردناک پیخ دا. زد دے پا سخت ٹکو کے غند نکوم پا دے کہ خو چاہتا هړو شک کول نه دي پکار چې دا پیخه څنګه رامنځته شوه. اوس موږ دې ته ګورو چې جمهوری حکومت دی دوی به د دې کوم حل راوباسي. خو زما خیال دی چې داسې هیڅ به ونشي. د صحافت په نړۍ کې دا خبره مشهوره ده چې خبر د انسان د ژوند څخه غټ نه دی. خو دلته صحافي ته دا هم پته نه وي چې کوم خبر هغه د ژوند څخه محرومولی شي. هغه زیاته کړه چې اوس پاکستان داسې یو ملک جوړ شوی دی چې هلته د دښمن څه ځانګړی شکل نشته. که صحافي د طالبانو په حق کې خبره وکړي نو آرمی والا یې تنګوي او که د آرمی په حق کې خبره ولیکي نو طالبان په صحافیانو فشار اچوي. د صحافیانو لپاره طالبان او استخباراتي ادارې دواړه دشمنان جوړ شوي دي. د سلیم شهزاد د جنازې د مراسمو وروسته کراچۍ پریس کلب کې د هغه په اړه د صحافتي تنظیم پی ایف یو جی مشرانو خبري غونډه وکړه. هغوی د سلیم شهزاد وژنه سخت ټکو کې وغندله او پاکستان کې صحافیانو ته په ورپېښو ستونزو یې تشویش څرګند کړو. د صحافیانو اتحادیه پی ایف یو جی یو مشر امین یوسف وویل چې د سلیم شهزاد د وژنې په ضد به صحافیان دو ورځې ویر نمانځي. دی وایي په درېیم تاریخ موږ په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی او د حکومت نه مو غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د یو قاضي په مشرۍ کې دی د سلیم شهزاد د وژنې په اړه پلټونکې ډله جوړه کړي او د دې پیښې دې په مکمله توګه پلټنه وکړي او هغه تحقیقات دې بیا د ولس په وړاندې هم راولي. د خبري غونډې وروسته خبریالانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د حکومت څخه یې خبریالانو ته تحفظ او د سلیم شهزاد د وژونکو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې نامتو خبریال سلیم شهزاد 13 ورځ په کراچۍ کې خاورته وسپارل سو، خو ولې تر دې دمه د پاکستان حکومت دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې سلیم شهزاد د چا له لاسه ووژل سو. بلخوا ګڼ شمېر صحافي تنظیمونه هم هغه شان د سلیم شهزاد د مرګ په ضد خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان په خپل دې راپور کې راکوي.
نوموړی خبریال سلیم شهزاد چا چې د پاکستان دننه دومره نوم نه لرو، ولی په نړیوال کچې د خبریال په حیث یو ځانګړی حیثیت لرلو. د تیرو سلو ورځو راسې کله چې سلیم شهزاد د اسلام آباد افیټ مرکز سیمې د خوانه وتښتول شو او بیا دوه ورځې وروسته د هغه مړی د منډي بهاوالدین نه ترلاسه شو، تر دې دمه دا معلومه نه ده چې هغه د چا د لاسه ووژل شو. ولی د هغه مرګ د ځان سره یو شمېر سوالونه راپورته کړه. په دې اړه د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي چې باید د سلیم شهزاد مرګ د خپلې کورنۍ دښمنۍ له وجې شوی وي.
ټلیفون کې صورت مې یا اوس کې جو پرانه تعلقات کې بیسس به اگر وو کسی کا کلو دے سکے کو کوئی دښمنۍ هو.
موږ به ګورو کچاري سلیم شهزاد ته په تیرو څو ورځو کې کوم ټلیفون نشوې دي یا د هغې پخوانی تعلق په حق له چې د هغې چا سره ناسته پاسته وا. او دغه معلوماتو وروسته به موږ کاروایی کوو. دې لړکی به زه د کراچۍ پولیسو ته حکم ورکوم او د لاهور او د منډی بهاودین پولیسو ته ما د وړاندې نه ویلی دي او موږ به د سلیم شهزاد د مرګ په حق لا ټول کوششونه په کار راولو.
بلخوا د مطبوعاتي ادارو تنظیمونه او سینیر خبریالان سبیل دریز لري او زیاتره د سلیم شهزاد مرګ د نور خبریالانو لکه ولی خان بابر یا حیات خان نه مرګ پشان بولی. لکه سینیر خبریال نصرت جاوید کم چی هم د دغه ویر ښکار دی صدا سی وای
حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ حکومت آئی ہے اگر
زما په خیال پلټنې خو په یو اړه خون ندی رواني دا حکومت چې د کلن راغلی دی نو دا خود هغه مشر یعنی د بینظیر بوټو د برکت راغلی دی او بینظیر بوټو چې کله پاکستان ته راغلی و نو په هغه دوه ځله حمله وشوې چې په نتیجه کې هغه اوجل شو نو دې حکومت خود هغه قاتلان تر اوسه اوننیول نو د سلیم شهزاد قاتلان به څنګه اونیسی. بل د خبریالانو د کار په حق لزو یم چې من اوس په دې خبره ځان پوه کو چې کوم خبرې کول په کار دي او کوم نه او کسوک مان د سلیم شهزاد د مرګ په حق لته پوس کوي نو دې بار کې هیڅ نشم ویلی.
بلخوا د سلیم شهزاد د مرګ په ضد 13 ورځ هم د ملک په وړو او لوی خارونو کې خبریالانو جلسې او جلوسونه وستل. د کې د ټولو نه لوی جلوس تیر ماښام د اسلام آباد پریس کلب نه تر پارلیمنت هاوس پورې وستل شو چې ورته د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو او نور سماجي اهلکارو وینا وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سلیم شهزاد قاتلان دې زر تر زره ونیول شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سید سلیم شهزاد پر وژنه خبریالانو سخت غبرګون څرګند کړي او اراده یې کړې ده چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي او دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي پاکستانی خبریال سلیم شهزاد چې د ترګری په اړه ریپورتینګ کوي او وروسته ووژل سو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې خاورته وسپارل سو. نوموړي تر وژل کېدو وړاندې د بشري حقوقو یو مبارز ته ویلي و چې د استخباراتي ادارې لخوا ګواښونه ورته کیږي. نوموړي زیاتره وخت پر حساس موضوعاتو کار کوي چې داسې خلک په پاکستان کې یوې خواته د اورپکو له ګواښ سره مخامخ وي نو بلې خواته بیا له امنیتي ځواکونو ویره لري چې تر قانون د باندې کارونه کوي. په پاکستان کې د سلیم شهزاد پر وژنه خبریالانو سخت غبرګون څرګند کړي او هوډ یې کړی چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي. د پاکستان یو نامتو خبریال اثر عباس وویل موږ به هیڅکله خپلې خولې ونه تړو، ټول خبریالان یو موټی دي، موږ به هیڅکله مبارزه نه پرېږدو. په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې یو سازمان ویلي چې په 2010 کال کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو د ټولو خطرونو سربیره په پاکستان کې خبری رسنۍ مخ په وړاندې روانې دي او د پرمختللو هیوادونو په څیر دلته هم خبریالان د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د اتوار په ورځ له اسلام آباد څخه تر رکېدو وروسته د شهزاد مړی په درزنو میل لري د نهې په ورځ وموندل سو. د پولیسو له راپور سره سم د نوموړي پر بدن د وهلو ټکولو نښې وې. د نوموړي وژنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو وغندل. د سند د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن د نوموړي وژنه یو ډارن حرکت وبلی او ژمنه وکړه چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. خو دا څرګند نه ده چې د پاکستان کمزوري ولسی حکومت به څومره توان ولري، ځکه چې ځینې کسان ګمان کوي چې دا کار په خپله د پاکستان امنیتي ادارو کړی دی. بلخوا بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ویان د نوم نشدلو په شرط وویل چې پر آی اس آی تورونه بې معنا دي. خو علي دایان حسن چې د بشري حقوقو د سازمان کارکونکي دی وایي چې شهزاد ورته ویلي و چې هغه ویره لري چې پاکستانی جاسوسان په هغه پسې دي. څو ورځې وروسته چې کله شهزاد غایب سو نو د هغه میرمنې حسن ته ټلیفون وکړي، ځکه چې شهزاد وار د مخه خپلې میرمنې ته ویلي و که چیرې دی ورک سو نو حسن ته به ټلیفون کوي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام د مطبوعاتي کتنې پر لور راګرځوم. له امریکا څخه خبرېدونکو ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو بل ته اړتیا لري او د اسامه تر وژل کېدو وروسته تر اوسه پورې داسې څه مخته نه دي راغلي چې وشي. د آی اس آی کوم لوړ پړي چارواکي په ایبټ آباد کې د اسامه په موجودګۍ خبرو. بلخوا فارم پالیسی مجله په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د وژل کېدو د پیښ پرانا کې لیکي چې د آی اس آی کارکونکي د مرګ فرشتي دي. د دې دوړ مقالو غټ ټکی به بشیر ګواښ تر تواوروي.
واشنگتن پوز ورځپاڼې لیکي چې په بټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو یو میاشت وروسته داسې هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي چې وښیي د پاکستان لوړ پوړي چارواکي دغلته د نوموړي له شتون څخه خبر وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي چې د صحافي سلیم شهزاد ملګري د هغه د وژنې تور د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI اچوي. یاد دی وی چې لوړل کېدو یوازې څوره ځوړاندې سلیم شهزاد په ایشیا ټایمز ویب سټ کې یو څېړنیز رپورت تیار کړو چې نوموړې پکې د بیلابلو ناڅرګند سرچینو لخلې دا وکړو چې د په خبره د ISI او القیدی ترمنز د خبرو ناکامېدو وروسته په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز بریټ شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته له سفر وروسته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د امریکایي پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن وویل چې د پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډو همکاریو ضرورت دی. د ورځپاڼې په وینا دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د دې هیواد سره د امریکا ځینې ګډ استخباراتي مرکزونه تړل شوي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا له 2001 کال راهیسې د پاکستان سره له 40 بلین ډالرو زیاتې مالی مرستې کړې. د دې په مقابل کې پاکستان امریکا ته ارزښتناک ملاتړ ورکړی. په دې کې د ورځپاڼې په وینا د ډرون الوتکو لپاره د مرکزونو او په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د سامانونو د لیږلو لپاره لار ورکول شامل دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید په دې اندېښنه ولري چې د پاکستان سره د مالی مرستو ډیره کمه برخه د دې هیواد په اقتصادي او د ملکی خیر ښیګړې پر پرورو لګیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو غختلتیا ځکه ضروری ده چې تیرونی په کراچۍ کې د بحري ځواکونو په مرکز برید داسې نښې نښانې ښیي چې کېدای شي یغیانو د پاکستان په پوسټ کې نفوذ کړی وي. همدې مسلې ته فارن پالیسی مجلې په خپل یوه مقاله کې اشاره کړې او ویلې دي چې صحافي سلیم شهزاد د ISI او القاعده ترمنځ خبرو اترو د ناکامۍ په اړه د رپورټ لخپرولو دوه ورځې وروسته له درکه شو او بیا وروسته ووژل شو. دا د مقالې لیکواله هما امتیاز وایي چې کېدای شي د هغه د لادرکې کېدو او وژل کېدو تر شا پوره کیسه هیڅ کله ښکاره نشي، خو دا د خبرلان لپاره یو دردونکې مسله ده. لیکواله زیاتوي چې د پاکستانی امنیتي ادارو په اړه رپورټونه جوړول یو پیچلې او مرګونی موضوع ده. زیاتره وخت صحافیان ځان د دغسې رپورټونو له کولو منع کړي او ځینې وخت بیا کله چې خبرلان داسې رپورټونه برابر کړي نو TV چینلونه یې له خپرولو انکار کوي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې لیکواله مثال راوړي چې 13 هفته د امریکا په شیکاګو کې د تهاور حسین رانا په نامه په یو پاکستانی نژاده کینډی د دې تورونو لامل مقدمه روانه ده چې هغه په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د شو بریدونو د تیاری لپاره د ډیوډ هډلی په نامه یو کس سره مرسته کړې و، خو دا خبر په پاکستانی TV چینلونو خپور نه شو. مجله لیکي چې هډلی دا وکړي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI روزلې وو او د دې ادارې ځینو کسان ورسره د ممبئی د بریدونو لپاره د تیاری په لړ کې مرستې کړې وي. هما امتیاز لیکي چې هغه پر دې موضوع د پاکستان د وی چاپی رسنۍ لپاره رپورت جوړ کړ، خو د TV چینلونو لپاره دا ډیره حساسه موضوع وه. د لیکوال په وینا د دې برعکس د هډلی وینا چې د ممبئی بریدونو په کولو کې د ISI لوړپوړي مشران لاس نه لري په زیاتو TV چینلونو کې خبري سرټکی جوړ کړ. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په شیکاګو کې پر روانه مقدمه د ISI لاس نه رسی، خو پر خبرلانو یې اثر شته. هما امتیاز لیکي چې په 1990 کلونو کې با په پاکستان کې صحافیانو د دې هواد د جاسوسي ادارې ISI کارکونکو ته فرشتي ویلې. مثلا کله به چې د انتخاباتو نتیجې وځنډېدې نو دوی به ویل چې دا د فرشتو له وجې دي چې د خپل خواهش مطابق نتیجې لاسته راوړي. لیکواله وایي چې پر دې فرشتو باندې رپورټونه برابرول خپل ځان مرګونی خطر ته مخامخ کول دي.
بشیر ګواښو چې تاسو ته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او فارم پالیسی مجلې د مقالو مهم ټکي اورول.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
گران اوریدونکو، مشال رادیو ستاسو لپاره د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او اوس زو د شمالي وزیرستان په اړه د یو راپور پر لور. د پاکستان پوز د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې په شمالي وزیرستان کې د اورپکو پر ضد عملیات کوي. د پوز یو لوړپړی کمانډان ویلي چې پوز په شمالي وزیرستان کې په سمدستي توګه د عملیاتو د شروع کولو هیڅ پلان نه لري. په دې اړه نور حال زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا او فرانس د خبری اژانسونو اسوسییټډ پریس او ای اف پی لمخې د چهارشنبه په ورځ په کابل سیمه کې د پوځي عملیاتو مسول لیفټنل جنرال آصف یاسین ملک په مومند ایجنسی کې خبر اعلان تول چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه میډیا له سنسنی څخه کار اخیستی دی. نوموړي زیاته کړه چې فوج به دا ډول عملیات هغه وخت کوي کله چې په دې پوه سي چې دا د دوی په ملي ګټه تمام شي. د شمالي وزیرستان په اړه د پوځ قمندان وویل چې هلته هم هغسې آرامي او امن دی لکه چې څو اونۍ وړاندې وو. ای اف پی وایي کله چې یو خبریال وپوښتل چې آیا هلته اوس د عملیاتو اړتیا لیدل کېږي نو لیفټنټ جنرال آصف یاسین ملک په ځواب کې وویل چې کېدای شي بلاخر دوی هلته ولاړ سي. د پوځ قمندان دغه څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړې چې پوځ په مومندو کې د روانو عملیاتو د پرمختګونو د ورشکار کولو لپاره له ځان سره بیولي وو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خبرونه په داسې حال کې رد کړي چې د امریکا د پوځ مشر مایک مولن تیره ورځ د امریکا ټلویزیون ته ویلي وو چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیاتو ته سلاسه وي دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پوځ مشر مایک مولن د نورو چارواکو په ګډون تیره اونۍ د پاکستان سفر تر سره کړی وو. له پاکستاني چارواکو سره د لیدو وروسته هیلری کلینټن د خبری کانفرنس په مهال په پاکستان غږ وکړی چې د القاعده او طالبان پر ضد دي پریکړنده ګامونه واخلي. امریکا له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان فشار اچوي چې په شمالي وزیرستان کې دي عملیات وکړي. دوی تور لګوي چې په شمالي وزیرستان کې میشت حقاني شبکه په افغانستان کې دننه د اتحادي او افغان ځواکونو پر ضد نه یوازې بریدونه تنظیموي بلکې هلته جنگیالي هم ورلېږي.
ګران اوریدونکو عبدالحی کاکړو چې د هغه راپور مهم ټکی درته اورول چې په شمالي وزیرستان کې د اورپکو په ضد د پاکستان پوځ ویلي چې عملیات به نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری اژانس لیکلی ک چرته پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو فیصله کوي نو د اورپکو ډلو لخوا لسخت غبرګون ښکار کېدو امکان دی او په دې کې به دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله واوړي. په دغه حق له نور حال د مشال رادیو همکار ګولایاس په دغه راپور کې راکوي.
رایټرز خبری اجانس د پاکستان یوې ورسپانې په حواله لیکي چې د شمالي وزیرستان ممکنه فوزي اپریشن به د پخوا پرتله سخت وي. د پاکستان قبایلي سیمې د القاعده او د طالبانو په ټنځاینې دي او د ګرد نړۍ په شمول غرب نه ورته مرستې ورزي نو پاکستان فوج کېدی شي چې په زیاتو اړخونو د ستونزو سره مخامخ شي. رایټرز خبری اجانس د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن په اړه د چیلنجونو سوالونه راپورته کړي دي او د دې جوابونه یې هم ورکړي دي. خبری اجانس اړومبه سوال دا کوي چې ولې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان قبضه قبول غواړي. د دې په جواب کې خبری اجانس لیکي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې عملیات کول غواړي او امریکا هم پرې فشار راوړي چې د حقاني ډلې پر ضد کوټلې عملیات وشي خو فوج د هغه اورپکو پر ضد کاروایي نه ډډه کوي چې د دوی په وینا دا ستراتیژیکي اساسي دي چې د هند پر ضد استعمالوي. پاکستان په دې سیمه کې د طالبانو په شکل کې دښمن لري او په شمالي سیمو کې خور فوج په جنگ کې اخته دي. اورپکي اوس د غریز علاقو نه د فوج په نسبت زیات خبر دي نو د فوج لپاره عملیات خطرناک ثابتې دي شي. دویمه پوښتنه، آیا د شمالي وزیرستان عملیات به د پخوانی کاروانو نه مختلف وي؟ د دې په جواب کې رایټرز خبری اجانس لیکي چې شمالي وزیرستان کې نه یوازې مقامي اورپکي بلکې د ګرد نړۍ اورپکي ډلې د غزا کې موجود دي. د فوج لخوا په القاعده بریدونو کولو سره د مصر، چچن او نور ډلې جوابي کاروایي کولی شي. امریکا چې په شمالي وزیرستان کې میش حقاني ډله لوی غواخ بلي، د پاکستان فوج لوی خجالت سره مخامخ کړي دي. امریکا به د شکل بغیر د حقاني ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي. پاکستان د دې ډلې حمایت نه انکار کوي او کچري عملیات پیلوي نو په هیواد کې موجود د حقاني ډلې جنگیالي د پاکستان پر ضد راپارېدلی شي. د دې لپاره پاکستان ته د زیات هوایی او ځمکني فوج ضرورت دی. د کامیاب اپریشن وروسته به هم د دې سیمې د سارنې ضرورت وي. درېمه پوښتنه، رایټر خبری اجانس دا کوي چې دا عملیات به څومره خطر ولري؟ د دې په جواب کې خبری اجانس لیکي چې حکومت تر ټولو لویه ویره د پښتنو د عمومي پاسون نه ده. د شمالي وزیرستان عملیات به د فوج لپاره سخت امتحان وي. اورپکي ډلې لکه حقاني، بهادر او القاعده د شمالي وزیرستان اپریشن په صورت کې به پل پام د افغانستان نه پاکستان ته راوړوي او دا به ډېر زیات خطرناک وي. د مقالې په پای کې رایټرز خبری اجانس د آی اس آی پخوانی مشر اسد منیر دخلی لیکي چې دا اپریشن به د سویلي وزیرستان نه هم ډېر زیات سخت وي او د دواړو خوانه د درنې مرګ جوبلي ویره ده.
ګولایزو چې د رویټر خبری اژانس د راپور هغه ټکی درته اورول چې پکې لیکل شوی و، کچیرې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي نو له دواړو خواو به درنه مرګ ژوبله واوړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
mashalradio@gmail.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
گران اوریدونکو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. دا وخت په پېښور کې د غرمې یوونیمه بجې سوي ده. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په بره دیر کې د امنیتی ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې دیر ویش امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. د خبریالانو د تحفظ یو نړیواله اداره وای د خبریالانو په وجنه کې د هغوی کورنو ته انصاف نه ملاویږي. د بشري حقوقو د سار یو نړیواله اداره ویلي ترکمنستان او ازبکستان کې د بشري حقوقو وضعیت له هر ځای خراب ده. او د امریکا دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي په افغانستان کې 80% عام خلک طالبانو وجلي.
فرخنده وزیر وچ تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. اوس هم خپل راپورونه ته دوام ورکوو. خوځو د یو نړیوال راپور پر لور چې د لیبیا په اړه دی. د لیبیا ولسمشر کرنل قذافی ویلي چې د لیبیا واک به په هیڅ صورت له خپل لاس ور نه کړي. د په خبرګون کې د ناتو مشر اندرس فوخ راسموسن پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې به خپل پوځي عملیات تر نورو درو میاشتو پورې جاری ساتي. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو همکار هارون بچا په خپل دغه راپور کې راکوي.
د لیبیا د واکمن معمر قذافی د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي اقتدار به له لاسه ورنکي د ناټو لخوا 13 ورځ د نوموړي د رژیم پر ضد د عملیاتو د نورو دریو میاشتو پورې د غزولو پریکړه مخې ته راغله. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې خبریالانو ته د دغه فیصلې د اورولو پر مهال ویل چې سازمان به د لیبیا پر حکومت خپل فشار ته تر هغې دوام ورکړي تر کومې چې د نوموړي هیواد پر ضد راوړل شوی د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په بشپړه توګه عملي نشي.
ناټو اند پارټنرز هاف جاست ډیسایډډ ټو اکستند اور مشن فار لیبیا.
ناټو او ملګرو هیوادونو پریکړه وکړه تر څو په لیبیا کې خپل مشن تر نورو دریو میاشتو پورې وغځوي. دا پریکړه قذافی رژیم ته یو واضح پیغام لیږدوي. موږ به د لیبیا د عام وګړو د دفاع په غرض خپلو عملیاتو ته دوام ورکو. موږ به خپلې هڅې جاري وساتو تر څو د ملګرو ملتونو سپارښتنې په عمل کې راولو او د فشار پر ټینګولو به دغسې کېدل یقیني کړو. نوموړي هم دغه راز ډاډ څرګند کړل چې د معمر قذافی د واکمنۍ ورځې د شمار دي او له لیبیایي ولس سره یې د نړیوالې ټولنې د بشپړ ملاتړ اظهار
وکړل.
زموږ پریکړه د لیبیا خلکو ته هم یو ښکاره پیغام لیږدوي. ناټو زموږ ملګري ټوله نړیواله ټولنه له تاسو سره ولاړه ده. موږ ټولو په ګډه عزم کړی تر څو تاسو د خپل راتلونکي په خپله د سازولو جوګه شئ. یو هغه ورځ زر ده چې به راشي. د ناټو لخوا لیبیایي وګړو سره د مرستو سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس د لیبیایي اغیانو په وروستیو کې په بار بار د یاد سازمان څخه د قذافی په ځواکونو د هوایي بمبارۍ او د تیزولو غوښتنې کړې دي. په ورته وخت کې بیا د قذافی حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا له دغه رژیم سره د اړیکو د پرې کولو لړۍ دوام لري چې د رایټرز اجانس د راپور تر مخې د لیبیا د تیلو د تولیداتو د وزارت یوالا چارواکي او د لیبیا پخوانی وزیر اعظم شوکري غانم د خپل دندې څخه د لاس په سر کېدو او د حکومت پر ضد د لیبیا د ځوان کل تحریک سره د یوځای کېدو اعلان وکړ. نوموړی چې له 1300 راهسې د زایزګي په اړه چاته خبر نه و 13 ورځ په روم کې د یوې خبرې غونډې پر وړاندې راڅرګند شو او ویل چې د لیبیایي حکومت د ظلم او زیاتی کړنو ته په کتنې له دغه رژیم د بلیدو فیصله کړې ده. بلې خوا ته بیا رایټرز اجانس د لیبیا په زلیتان سیمه کې د یاغیانو د ویان محمد لخلی لیکي چې وایي قذافی جنایتکارانو له وسلې ورکړي تر څو ځایي خلک د حکومت پر ضد له راپاسېدو ویروي. نوموړي په سیمه کې د بېګنا وګړو د بندي کولو سربېره ځینو زنانو سره د جنسي تیریو د پیښو خبره هم کړې ده. ولې د قذافی د حکومت یو ویان چې نوم یې نه دی ورکړل شوی هم رایټرز اجانس سره په خبرو کې په زلیتان کې د داسې کومو پیښو د خبرونو په کلکه تردید کړی دی. اخوا بیا د لیبیا په لویدیز کې د نالوت له غرونو څخه یا غیانو رسنیو ته په دغه سیمه د کنټرول بیرته د ترلاسه کولو ادعا وکړي دي. په داسې حال کې چې لیبیا د لویدیز هیوادونو فضایي عملیات په دریمه میاشت کې داخل شوي، راپورونه ښایي چې د قذافي حکومت ناټو د سدباندې وسو ملګري وګړو په وژلو تورنوي، چې ناټو بیا دغه تورونه ردوي. یو نه هم په ترابلس کې میشتو بهرنیو خبریالانو ته د دومره لوی کچې د ملکی تلفاتو په اړه کوم ثبوتونه په لاس ورکړل شوي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د ایس ایم ایس لپاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره ایس ایم ایس کولای شئ: 0332533351. د ایس ایم ایس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ.
ګران اوریدونکو، باید دا یادونه هم وکړم چې کچیر تاسو له پاکستان څخه بهر یاست، نو د ایس ایم ایس په سر کې د پاکستان کوډ یعنی 0092 لیکل هم مه هیروئ. او زه د بل راپور پر لور. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي دواړه هیوادونه خپل همکاري ته وده ورکول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د نیټو لخوا د ولسي خلکو پر وژنه هم سخت غبرګون راڅرګند شوی دی. د اوسنیو حالاتو په اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راحیل خان له افغان سفیر عمر داودزی سره خبرې کړې. راځي چې ورته غوږ شو.
عمر داودزی صاحب، د مشال لپاره د ټایم مباصلو مننه. پوښتنه مې دا ده چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د ښه کولو لپاره د پرزیدنت حامد کرزی څه قسمه تجویزونه دي؟
تعلقاتو کولو د پاره هغه موضوعات چې د زمنګ ترمنځ د اختلاف ول ګرځیدلی وو، یا په هغه قسمتونو کې چې یو بل نن ګلیو گزارې دلو دي چې پوره همکاري نشته، نو هغه ساحه کې د دواړو هیوادونو نیت ته دي چې خپل همکاري ډیره کی ترڅو روابط ډیر قوي مستحکم شي.
افغانستان کې د امن راوستلو لپاره افغان حکومت افغان طالبانو سره په کومه سطح باندې خبرې کوي؟
د طالبانو سره خبرې کول خو د سولې د عالی شورا وظیفه ده. د افغانستان حکومت تیر کال د امن جرګه دایره کړه، او امن جرګې سفارش په اساس باندې بیا د سولې عالی کمیسیون یا عالی شورا دایره شورا دا خبرې او مذاکرې او تماسونه هغوی مختبی. تر اوسه پورې څومره چې زه خبرېمه کافي پیشرفت لري په دې اکله باندې، ښه تماسونه ایجاد کړي دي.
سفیر صاحب، څه قسمه مطالبات دي د افغان طالبانو د افغان حکومت نه؟
موږ لا هغه سرحد ته نه رسېدلي. تر اوسه دوی خبرې اترې د تماس په حصه کې دي، یعنی هغه چې هغه مذاکره ورته وایي، مذاکرات سرحد ته نه رسېدلي چې موږ د هغوی توقعات او تقاضاوې د میز په سری او هغې ته جواب وایو. ولې هر نوع توقعات او تقاضاوې چې لري دا د هغوی حق دی، او دا صلاحیت د افغانستان د ملت دی، د افغانستان د خلکو دی چې د چا توقعاتو ته تر کوم حده پورې لبیک وایي.
تاسو خبرو وکړه چې تماس حده پورې ستاسو هغې سره تعلق دی، بیا به مذاکرات ترسیدا تماس کوم قسمه خلکو سره نیول کیږي؟ څوک دی هغه مشران د افغان طالبانو؟
اولو چون زه پکې دخیل نه یم، مستقیم د سولې د عالی شورا وظیفه دا هغوی ته معلوم دی.
د امریکا او د افغانستان ترمنځ چې کوم د ستراتیژي معاهده خبرې کیږي، دا هغه کته سو لک جزئیات مونږ ته ویل شي، او دا بیان کې چې دغه معاهده د لاندې د خبرونو راځي چې امریکا به ډیر وخت پورې په افغانستان کې وي.
به د خبرې خدای چې په 2014 کې به امریکا او د ناتو قواوی د افغانستان د امنیت مسولیت افغاني قواو ته سپاري. اوس دا ستراتیژیک پارتنرشپ چې سره بحث لاندې دی، دا دوه اړخ لري. یو اړخ دا چې د اوس نه تر 2014 پورې هغوی باید څه همکاري وکړي د زمونږ امنیتي قواو سره او زمونږ ملکی قواو سره چې زمونږ خلک د دې جوګه شي چې خپل امنیت خپل وساتي 2014. بل اړخ د ستراتیژیک پارتنرشپ دا دی، معاهده دا دی چې د 2014 نه اخوا آیا امریکایان غواړي چې ته حضور ولري، که غواړي په څه پیمانه باندې، په څه شکل، تر کوم وخته، تر څو کلو پورې، نو په دې حکله باندې مساوی دي تبادله لشیوی. اما تاسو پوهیږئ چې دا تصمیم د دولت د صلاحیت نه دی، دا د ملت د صلاحیت نه دی. نو ځکه د افغانستان جمهور رئیس یو کمیسیون ته وظیفه ورکړي چې جناب حضرت په مشرۍ باندې دی، او هغوی به د اگست په میاشت کې عنعنوي لویه جرګه دایري، او هغه لویه جرګه کې به افغانان بیا د تصمیم نیسي چې روابط به د امریکې سره په اوږده موده کې څنګه وي.
د افغانستان د خورې نه د پاکستان په خوره باندې د ډرون حملې کیږي، دا سوچ د پاکستان دی، او د پاکستان پارلیمان دا قرارداد پاس کړی دی چې ډرون حملې دې بند کړي شي. افغان حکومت د امریکا او د اتحادی فوجونو نه څه غوښتنه کوي، څه فشار پیچي چې دغه ډرون حملې بند کړي؟
من په وار وار دا ویلی چې هر هغه جنگي وسیله چې بی ګناه خلک وژني هغه باید بند شي او دا غینه باید استفاده ونی شي، که هغه د افغانستان په خلکو باندې استعمالیږي، که هغه د پاکستان په خلکو باندې استعمالیږي، که هغه د هر ملک په خلکو استعمالیږي، خو خصوصا زموږ ساس توجه اوس په افغانستان او پاکستان ده. دا موږ وخت اعلان کړی چې د دې موږ سخت خلاف یو، دا باید بند شي. ملکي تلفات د عام خلکو وژنه دښمن تقویه کوي، کمزوری کوي نه، جنگ زیاتوي، جنګ کموي نه. دا موږ په وار وار ویلي چې دا باید مطلق بند شي. د دې موږ سخت خلاف یو، د هر نوع بمباری خلاف یو، که د زموږ په خاوره کې، که ستاسو په خاوره کې چې عام خلک وژل کېږي، هغه نتایج ښه نه وي.
عمر داودزی صاحب، افغانستان په خپل علاقه کې په اوبو باندې ډیم جوړول غواړي، ماهرین دا ګڼي چې دغه اثرات به په پاکستان باندې هم وي. دغه اوبو باندې ډیم جوړولو په لړ کې افغان حکومت پاکستان سره څه خبرې کوي، څه مشاورت کوي؟
اوس خو هغه وخت نه دی راغلی چې دغسې ډیم جوړولو پلان مونږ لرو، لای پیسې نه لرو. خو که وخت راشي، طبیعي خبره ده چې چون اوبه پاکستان خوا راځي، د پاکستان سره به خامخا مشوره کوو، د دوی تشویش به په نظر کې نیسو، او که دوی غواړي کېدای شي مونږ سره مشترک پروژه عملی کی چې د دوی تشویش هم رافید زمنګ.
افغانستان خوره پاکستان دا غنی چې خاص کر بلوچستان کې هندستان یې استعمالوي، او دا خبره بار بار روچته کړي هم ده. اوس د خطر تعلقات د پاره سهل زل تاسو کوي،
مونږ غواړو چې د پاکستان او زمنګ ترمنځ نه اعتماد سات حد دومره لوړی چې سوې تفاهم گنجائش پکې نه، چې د بلچا حضور یا د بلچا همکاري هغه کې منفي اثر ونه لري زمنګ د روابطو باندې، او دا اعتماد سازي شروع شوه ده. مونږ یقین لرو چې دا اعتماد سازی به هغه سطح طبیعی یو، د هندوستان سره هم هغه هم د دې منطقې یو ملک دی. اوس د پاکستان سره چې زموږ خبرې په کوم حد کې روانې دي، د هندوستان سره چې په کوم سرحد کې روانې دي، درې واړه اړخه زما برداشت دا دی چې یو نوه رضایت لري چې یو څه منطقوي ترتیب او تنظیم باندې کار وکړي تر څو د مشترک مشکلات رفع شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی و چې په اسلام آباد کې زموږ د همکار راحیل خان پوښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
ګران اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو ټولی زړې او نوې خبرونې د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای سي او لیدلای او هم لوستلای سي. او باید دا یادونه هم وکړم چې مشال راډیو په فیسبوک کې هم خپل پانه لري، نو تاسو کولای سي چې له مشال راډیو سره خپل ځان ملګری کړئ او د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال راډیو ولیکئ، نو بیا به تاسو د مشال راډیو له ټولو خبرونو په خپل فیسبوک باندې هم خبريږئ. اوسو خیبر پښتونخوا ته او هلته د یو راپور حال درکو. د خیبر پښتونخوا د وزارت صحت له یو راپور سره سم په دغه صوبه کې 12,000 داسې ماشومان سته چې په کوڅو کې ګرځي او په نشو روږدي. په دې کې زیاتره هغه بېوزله ماشومان دي چې مور او پلار یې د روزګار لپاره له کوره د باندې لیږي. په پېښور کې 12 کلن افغان ماشوم هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په نشو روږدي. د مشال رادیو خبریال فواد علی شاه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر پښتونخوا د صحت د وزارت چارواکي وایي چې په صوبه کې اندازه تن 12,000 داسې ماشومان دي څوک چې په غلې کوڅو کې ګرځي او نشې کوي. د صحت د صوبایي وزارت چارواکي وایي چې دغه ماشومان یا خو په غلې کوڅو کې کباړ غونډوي او یا د ګاډو پاډو کې کار کوي او چې کومې پیسې وګټي په هغه ځان ته د نشې بندوبست کوي. په دغه ماشومانو کې زیاتره د مور او پلار د بېوسۍ یا لاپروایۍ له کبله د روزګار په تلاش کې راوځي او د نشو عادت شي یا خیرونه غواړي. خو ځنې پکې داسې هم دي څوک چې خپل خپلوانو په نشو عادت کړي دي. لس کلنه خیال محمد هم په دغه ماشومانو کې یو ماشوم دی. دی د افغانستان سره تعلق لري. دننه لس کاله وړاندې دی سره د خپل مور پلاره او دیارلس رونو خویندو د کندوز ولایت نه لکی مروت تراغلو. دی وایي چې دی خپل تر په نشو عادت کړي.
کابل و افغانستان زما مشرور طالبان جنگ کې واغه طالب واغه مرشو داغه خزیما ته نکاح کړ زما نور مشران رونو نو او زمونږ کور دی لکی مروت کې مو کور بنو آلته مو کور دی زبیا تر زه د کور نه راوتښتولم کابل ته راوستم آلته زه په اپینو باندې راواړولم هغه بیا مانه په بازار کې ورک شو.
د دې پوښتنې په جواب کې چې دی خپل تر په نشو ولې سر کو خیال محمد وایي
هغه خزانه وکړې مجرد ته بیا هغه ویلې زه دا په بوډر راواړوم دا خزی بیا ماته پاتې شي پلار ته ویل پلار ورته وویل ولې دا خو ستا ګور دی دا تا ته نه کېږي زما دا خو زما زوی دی مرګک میرا سالال دی ورته بیا هغه زه راواړو نه په بوډر.
د کابل نه خلکو دته چنده وکړه چې دی خپل کور ته واپس لاړ شي.
ماته خلکو چنده راټوله کړه بیا ماته ویلې ته ورژه کور ته دوه دوه نیم زره روپۍ افغانۍ یې راکړې بیا زه رالم پېښور ته رالم دلته کاډ کې کېنولم دلته ما اجکې ماډې کې ما پوډر وڅکله دلته یو نیم کال ما وڅکله بیا لاړم کور ته کور نه بیا پلار وتړلم پلار وتړلم یوه میاشت مې پوډر نه وڅکلي بیا راووتلم کور نه وتښتېدلم بیا مې وڅکله پوډر.
د کور نه تښتېدو نه پس د څه وخت په کابل کې تیر کو او څه په پاکستان کې او اوس د دوست فاونډیشن په نوم د منشیاتو پر ضد کارکوونکي یوې ادارې کې د علاج روان دی.
یو کال مې کابل کې تیر کړی یو نیم کال مې پېښور کې اوس هلته اجکې ماډې کې عبدل شاه صاحب سمی صاحب هلته ورتللم بیا راته ویلې بچې دلته راشه علاج دی هسپتال ته بیا.
د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي کامی ادارې پارک پروجیکټ مینیجر عمران ټکر وایي چې د نشي عادت ماشومانو علاج لپاره په سرکاري توګه هیڅ سہولتونه نشته او اکثر هغه ماشومان څوک چې د نشو عادت وي او این جی اوز علاج کی یو ځل بیا په نشو سر شي.
مطلب بغیر پیسو بغیر خاصمان کلا نہ کلا لاٹ کی نہ ڈیر افیکٹ کی ہونی اگر دوبارہ نہ چاہیے قسم علاج طاقت کے لیے نہ کمل اور پاگے باقی نہ فارغ کی نہ دیا نشی طرف سے دوبارہ نہ رہا ہے مطلب دا ہے
خیال محمد بھائی چې د ارمان دی چې د نشي د لعنت نه ځان خلاص کی او یو ځل بیا خپل کور ته واپس لاړ شي.
زدا وایم چې زه خپل نشي نه مونی شم خپل نشم مشه نه کوم خپل علاج کوم صورت می خشي پس زه خپل کور ته زمه بس هلته زه خپل رونو سره بوډا پلار می دی سو کال عمر دی.
د خیبر پختونخوا د صحت د وزارت چارواکي وایي چې حکومت د نشي په مرض اموخته ماشومانو د علاج لپاره د یو اسپیټال کولاولو اراده لري. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري او ستاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اوس ورسېدلې د میرمنو لپاره د ځانګړي اونیزې خپرونې پلوشه چې جوړونکي زموږ همکار فرخنده وزیر ده. نو ستاسو پام د پلوشې لور ته راګرځو.
پلوشا
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتني هم لتانه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې ظفر خندا وزیر ستاسو هرکلی کوم. د ټولو اول زو د پېښور سره نږدې د جلوزو کیمپ ته او هلته کې اورو چې دغلته جونې څنګه خپل وخت تیروي.
دا وخت جلوسو کیم تر اغلی يم دی دی کی دی باجوړ او د مومندو ایجنسی زیاتره خلک دی زیاتره خلک شیدین هغه د باجوړ د او د مومندو د بیلابیلو علاقو نه دی دا زیچ د جلوسو د کیم کوم دی دا فیز دریم فیز دی په دی کی زیاتره خلک د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري دی وخت کی ما سره یو داسې دو جنه کی هم ناس دی کوم چې د باجوړ نراغلی دی سره خبرې وکړو ستړي مشي او سنوم دی
باجا
باجوړ کې د کوم ځای
د غاغي نو ماموندو
نو دارا ته وایي چې اکلم خپل کور پر خاودو نو هغه وخت کې تاغه ټوله کیسه کراته او کیسه هغه وخت کې سو او سم په کوم حالاتو کې مو کور پر خاودو سدي ولیدل
نو مونږه وس کور دا شام پر د پزی باندې مګ کین جنگو په سکول باندې بس تا مونږه د ټولو کې را دي کور نن تش پاتې دي شپه وو د شپې وروته مونږه څو ټول کو ټرک ډګو ګاړ ماړو کې را دي جامع سره ټول تل پاتې شي وي دي مستش تا قشان دا غلیم
هغه وخت کې دازې وی
خود دازې وی
د کی چې ما کوم خو سره خبرې وکړ نو زیاتره خلک او سړو سره یا هم زیاتره خلک دا وایي چې د حکومت لاړه خدوی ته دومره سہولتونه یا دومره سيزونه نه ورکړل کیږي سومره چې راځي د کمپونو ته بل خبره ادا د چې دلته خلک اوس هم خپل سیمو ته تاګ نه غواړي او د دوی دخلي د دوی په سیمو کې حالات داسې نه دي چې ګنې دوی په دې وخت کې خپل سیمو ته واپس تان شي دا وخت مو سره د باجو یو سو خزناست دي چې نه کین است دوی نه پته کوسنو کوشې دوی سو استړې مشه او سدنو
نیمې ته جیران
او د کوم ځای
د باجاور
او کله راغلی دی کیم ته
دی ته راته مشتې مو شو شې راغلی
کله شې راتلی انو شې الته نه راتلی نو تاسو سولې دل
مونږه د شپې راوته سم څو کیناس وشت د شپې کورم پری خوستو شپې ته راوته مو ته به ته خبرې چې څنګه به یې څنګه باندې او نه جامع او نه بل څه یو ودا غاړه غاړه جوړم راوړه او زه نه جوړم بس ګاړ کې راوا چې لوستراله کورم پرستو مالو نه ورته
هغه شپه باندې لکه څنګه حالات او
هغه شپه باندې ډازې وي او سم او بل ډازونه او ډازې ما زی وسته تر وته کورنم پرې خوسته ډاک پک د سه ډازې وي او ډازونه را لسته بس د سمت نه وروته کورته مون خاطیسته بس را د خټلاندې سمت وسته دا غونه په خور لال زه اینه می کوم او ست په ګاړی کې رالم دا نور لک پیدل لوت
تا ول چینه د کوم ده نو دا سمره مودې نه د کوم ده وینه
دا یو کال وشو چینه می کوم ده
ولې کوم شو ست ډاکټران سوې
ډاکټران وای چې اینه کوم ته دی په خپل به پوره شو پلان دا پوره شو دا یو کال مش او پلان په خو باندې ګوندې پاله جوالې ده د ستره وته کورونه په خوسته
دلته خپل علاج کې
دلته په خاور د ګرګاټ کې علاج کوم
علاج پیسې لري چې وینو خې جو یاد
نو کو پیسې راځي او کراسانی خو علاج خو غواړي نو ناروغتي غواړي او خلکو نه قرضه و دلته د قرضونو مروانی و وخت دلته
سو راخیا
نه شپه خويندې و درې ورونه
ها امور دشته
امور مشته
زاره ته وای چې دا هداوینه درته سمره موده پس تخیږي
وینه راته نه خیږي په خپل پوره کې خو ځنی وخت کې کم شي ځنی وخت کې به سپخ په لاس می سپین شي به وینه مستو درې کې به زه به ناروغه پاتې دې ته نشم پاره کوم می دړي په ول می دړي
او سکول ته سي
سکول ته خو نیوتلی
البته به چې نه کېتلې سکول نه ته
البته به تلې خو مونږ نیوتلی
اول نه تلې نو
زاس
سکول دې نه خو
ولې مینه خو خوستا چې ویلې مې خو دسته باوي
او دا راته وایي چې دلته په کېم کې درته څه مشکلات
دي کېم کې مونږ ته نه بخارې مې لا شو نه راته خلکو له کمبلې ورلې مونږ له نه کمبلې راکلې شو نه رااله بل چې شي راکله او خلکو له دا ډونګي وس ور کوي دا بخارې ور کوي دا بل چې بوداغه ور کوي کولرې مونږ له هیڅ هم نه دی راکلې خالص کاتب دې کېم کې ناس
دا راته وایي چې دلته په کېم کې ټټور او رسکه
د ټکم کې څوم نه کوم زه ټول ورځ اسې ناشتم
تنګېږي نه
تنګېږم نه څه وکم
خپل کور ته تیاریږي
ولې راته نه یاتي
آلته به څه کول دا ورځ
آلته مې کارونه غوښته روغم او شې ناروغ مې څه
دا و د جلوسو په کیم کې د انجنونو حال چې دغه تدوی څنګه خپل ژوند تیروي او اوس راځو یو بل ریپورت ته اوریدونکو امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکې د ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما د غټوالي د کمولو لپاره یو مهم پیل کړی دی تفصیل یې اورو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما چې غواړي په نړۍ کې د چاغوالي یا سوربوالي د ختمولو لپاره کار وکړي او په دې لړ کې د سبزو یو باغ هم جوړ کړی دی او د دې سره سره هغه یوګا او نور ورزشونه هم کوي او یوازې دا نه بلکې میشیل غواړي چې په ماشومانو کې هم د غټوالي د کمولو لپاره کار وکړي ځکه چې د هغې په فکر کچرې د غټوالي د کمولو لپاره د وړوکي عمر نه په خوراک کنټرول ونشي نو چې دغه ماشوم لوی شي بیا ورته نور هم ګرانه وي ځان تندرست وساتي میشیل وایي کله چې د خپل خاوند باراک اوباما سره د نورو ملکونو په سفر ځي نو هم کوشش کوي د غټوالي د نقصانونو په اړه خبرې وکړي میشیل وایي کله چې د دې خاوند باراک اوباما د نړۍ د نورو مشرانو سره ملاویږي نو هغوی ترې د باغ تپوس اکثره کوي چې مطلب یې د سبزو باغ دی او دا ځکه چې غټوالی اوس یو نړیواله مسله ده او د یو شمیر ملکونو د ولسمشرانو ښځې اوس دا فکر کوي دوی هم سرنګ په دې مسله کار وکړي او په خپلو خوراکونو کې بدلونونه راولي د خپل هغه مهم د یو کال پوره کېدو وروستو چې نوم یې لیټس موو یعنی راپورته شي دی او مقصد یې د ښه او تندرست صحت جوړولو لپاره کار دی په دوو ټلویزیون پروګرامونو د ټوډی شو او لایو ود ریګیز اینډ کلی کې به د دې کمپین په اړه هم خبرې کوي او په دغه پروګرامونو کې به 200 میلیونه اوریدونکو ته د ښه صحت جوړولو او غټوالي د کمولو په اړه خبرې کوي او همداسې یو بل پروګرام کې ترې خلکو د باراک اوباما د صحت په اړه هم پوښتنې وکړې لکه د هغه د سیګریټ سکلو عادت چې سه یو کال وړاندې یې پرېښودې دی میشیل وایي دا پر دې ډېره خوشاله ده اوباما اوس سیګریټ نه څکي او د غټوالي د کمولو په دې مهم کې ترې خلک د هغې او د باراک اوباما د واده په اړه په مختلفو پروګرامونو او ویناو کې هم تپوسونه کوي اغلې میشیل وایي دا ډېره خوشاله ده چې د دې او باراک اوباما ترمنس داسې هیڅ سنجیده مسلې نشته او هغه خبرې هم کوي څنګه د خپل واده مضبوط وساتو میشیل زیاتوي دوی د یو بل په خبرو هیڅ نه خفه کیږي میشیل اوباما د دې کمپین په دوران کې دا هم وایي هغه به د خپل خاوند د بیا منتخب کېدو لپاره هم کار کوي په یو پروګرام کې د یو سوال په ځواب کې اغلی میشیل وویل دا د خپل لوریانو او خاوند سره چرچ ته هم ځي او د دې په خیال دغه هم یو ضروری خبره ده د سپینې ماڼۍ د میلمنو د خوراک په کوټه کې هغې میلمنو ته ډیر ساده او داسې خوراکونه تیار کړي وو چې غوړوالی پکې ډیر کم وو په دغې میلمنو کې امریکایي سندرغاړی جنیفر لوپیز هم شامل وه د سپینې ماڼۍ باورچی سیمکس سبزی او سلاد د میشیل د سبزو د باغ نه راوړل او د سبزی سره سره یې میان هم پاخه کړل او ورسره یې برګر او خواږه هم جوړ کړل او میلمنو ته یې وویل کېدی شي دا ستاسو د خوراک نه یو څه قدر بدل وي خو دې کوشش کړی خپلو میلمنو لپاره داسې خوراکونه تیار کړي چې د هغوی په صحت ښه اثرات وغورځي
بلوشه
په کراچۍ کې تیره میاشت ناویانو د جامو او کالو یو میله کې د ناویانو نوی فیشن وښودلې شو چې پکې د پاکستان د فیشن ډیزاینرانو او ماډلو ګډون وکړو دغه میله چې برایډل کچور ویک نومېده صدرې ورځې وه او پکې 340 جنکو برخه واخیسته او د اوسني دور د ناویانو جامې او کالي وښودل دا د خلکو لپاره یو داسې موقع وه چې کولی شي د خپلو لوریانو او زامنو د ودونو لپاره د کالو جامو او د واده حال د جوړولو لپاره پکې د ودونو د منصوبه جوړونکو سره ملاو شي او خبرې ورسره وکړي د ودونو د منصوبه جوړونکو سره ملاو شي او د خپل بجټ په مطابق د خپلې خوښې د ودونو سره تړلې د ډول سینګار په اړه ترې مشورې واخلي په دغه میله کې د هند د فیشن ډیزاینرانو هم ګډون وکړو او خپل جوړې کړې کالی او جامې پکې وښودل د فیشن ماهرانو په خپل جوړ شوو د ناویانو په جامو کې دا وخودل چې سږ کال به تیز رنگونه لکه ګلابي، سور او ورسره شین رنگ زیات چلیږي، او په جامو کې به اوږده فراکونه، ګګرې، غرارې، لنګي، شرارې او دا شان د کار ډک کمیسونه هم زیات خوښیږي، او ورسره په کالو کې د جامو په رنگ مشکڼې او غمی هم استعمالیږي. په دغه میله کې خلکو ته دا موقع هم ورکړل شوه چې کولی شي هم په دغه ځای کې د خپلې خوښې کالي، جامې واخلي او د واده د نورو شایانو لپاره پلانینګ وکړي. د ودونو د فیشن داسې بله میله به د روان کال په سپتمبر کې ترسره کیږي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه، او اوس هم اجازه غواړم. خپل ډیر خیال ساتئ.